라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدغې شیبې پیل سوي او د ماښام تر وجو په منځنۍ څپه د لوس شپږنوي او اف ام 3.15 څپه روانوي. په پیل کې دوی سهارنی خبري مجلې وړاندې کیږي. لمړی د 1.5 دقیقې چې د خپل همکارانو په مرسته یې زسلی وړاندې کوم. په راپورونه کې اوري چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن په اولمپیک لوبو کې د افغان ورزشکارانو ګډون وستای او پرونی د افغانستان د اولمپیک کمیټې له مشر سره وکتل. ځینو نړیوالو رسپونو هم پر افغانستان تبصرې خبرې کړې. په همدې خبرې مجله کې د زینو د پاڼې اړوو. د ژوند رنګونه هم د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ درته لرو. نن شنبه ده، د زمري یا اسد 14مه، د اګست میاشتې 4مه، د روژې مبارکې میاشتې 16مه. خبرې مجله په خبرونو پیلوو. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې په جماعت کې دننه یوې چاودنې د ملا امام په ګډون 12 تنه ټپیان کړل. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې یوې ترخې الوتکې د افغانستان په لویدیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د متخصصانو یوې پلاوي ته امر کړی چې دا مسله وڅېړي چې د دغه هیواد په پوځي عدلي نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او کنه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پرون له غرمې وروسته په یوه جماعت کې چاودنه وسوه او ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار د امنیت قمنداني سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون 12 تنه ټپیان شوي. خو د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې له ځای څخه 21 تنه ټپیان وروړل شوي دي. د ناټو په مشرۍ سبز وکونوي چې پرونی یوې سرخیل وته کې د افغانستان په لویدیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغو ځواکونو لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پیښې له ځایه د سرخیل وته کې ټوله عملی استل شوي چې پکې څوک مړ شوي نه دي. په بریتانیا کې یوه محکمه د یوې پاکستاني اصل شزې خاوند ته د دوی د ځوانې لور د وژنې په جرم چې ظاهرا ناموسي وژنه بریشي د عمر بند سزا اورولې ده. د بریتانیا په شمال ویدیس کې د چستر د سیمې یوې محکمې د 25 کلن افتخار احمد او د هغه 23 کلن میرمن فرزانه په 25 کاله بند محکوم کړل. د وژل سوې نجلۍ خور علیشا محکمې ته وویل چې مور یې د نورو ماشومانو په وړاندې د شافیلیا په خوله کې یوه پلاستیکي کڅوړه ننویسته او ویلي وو چې د همدلته به ختم کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د متخصصانو یو پلاوی ته امر کړی چې دا مسله وڅېړي چې د دغه هیواد په پوځي عدلي نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او کنه. د پینټاګون په وینا دغه دلته هغه جرایم مطرح دي چې په جنگي سیمو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ملکیانو په وړاندې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې پنیتا غواړي پوستي چې جرمي دوسیې په فوري او منصفانه توګه څېړل کیږي او کنه. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا مسله له کومې ځانګړې پیښې سره تړاو نه لري، خو دا اقدام په افغانستان کې د ځینو پیښو په تعقیب کې چې د خلکو غوسه یې پارولې ده. په یوه پیښه کې یو امریکایي سرتیری په کندهار کې د 14 ملکیانو په وژنه تورن شوی و. روسي او چین ویلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا د سوریې پر ضد تصویب شوی پریکړه لیک په دغه هیواد کې د سولې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. د ملګرو ملتونو په دې پریکړه لیک کې د سوریې پر حکومت انتقادونه سوي دي. دغه پریکړه لیک د سعودي عربستان لخوا ترتیب شوی و چې په 133 موافقو او 12 مخالفو رای سره تصویب شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې پریکړه لیک له تصویب مخکې څرګندونه وکړي.
The conflict in Syria is a test of everything.
دوی وایي د سوریې کړکیچ د ملګرو ملتونو په اړه یو ازمایښت دی. د هر هغه ارزښت ازمایښت چې دغه سازمان ورباندې باور لري. نه غواړم چې نن د ملګرو ملتونو سازمان په دې ازمایښت کې پاتې راسي. غواړم موږ ټول د سوریې او نړۍ خلکو ته دا څرګنده کړو چې موږ له سربرینیسا څخه عبرت اخیسته دی. نړیوال ګډ فشارونه کولی سي چې بدلون راولي او د سوریې خلک عمل ته اړتیا لري. دا ازادي راډیو ده. د اسپانیا یو قاضي د القاعده له درې غړو څخه یو تایه چې په دې ونی کې نیول سیوی د حبس سزا اورولې ده. دا کس چې په خټه ترکیې دی د اسپانیا په جنوبي ولایت تندولس کې په خپل کور کې د چاودیدونکو موادو ساتلو په جرم په حبس محکوم شوی دی. دوه نور تورن کسان چې چچنیان دي په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به د پولیسو په توقیف کې وي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون بیلاروس ته خبرداری ورکړ چې له دغه هېواده د سویډن د سفیر له شړلو وروسته به مناسب اقدامات وسي. سویډن ویلي چې بیلاروس یې سفیر سټیفن اریکسون د دې لپاره شړلی چې ده د بیلاروس حکومت له مخالفانو سره کتلی و. په افغانستان کې د سهار او بجې او څه باندې 15 دقیقې سوي ورزو د خبري راپورونو برخې ته د بریتانیا صدر اعظم د لندن په اولمپیک لوبو کې د افغان ورزشکارانو ګډون وستایا. د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق پرون حکومت ته ضرب الاجل وټاکه.
زموږ یو میاشتنی ضرب الاجل د دوو کارونو لپاره دی. اول د میدان د لارې جوړول چې نور هلته څوک ونه وژل شي. دوهم ضرب الاجل مو د کابل د غربي ساحې د سړکونو جوړول دي. که دا کارونه تر راتلونکي یوې میاشتې پورې ونه کړل وروسته له هغه موږ مظاهره پیلوو.
په بل راپور کې اوري چې په کونړ کې بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې نږدې شل تنه وسله والې وژلې دي. د ژوند په رنګونو کې له داسې یو کس سره خبرې سوي چې کولنګي چرګان ساتي.
خلکو لنګي خصوصیت دا چې سترګې سرې سترې غټې مخوګې غټې لوړې د خلکو لنګي چې جګ نو ټیټ سړی بیا جګ سړی نشو والی کنه.
تر او بجو او دیر شو دقیقو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. تاسې ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نوي دغه راز اف ام سل اشاریه پنځه سپه باندې اوري. د بریتانیا صدر اعظم په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو ګډون وستایا. ډیوډ کامرون پرون په لندن کې د افغانستان د اولمپیک د کمیټې له مشر ظاهر اغبر سره په غیر رسمي توګه وکتل. ظاهر اغبر ازادي رادیو ته ویل چې د بریتانیا صدر اعظم د اولمپیک په لوبو کې د تهمینی کوهستاني د ګډون ستاینه وکړه. تهمینی کوهستاني یوازنی افغان انجلۍ ده چې په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې ده. تفصیل د حمید مومند پر رپورت کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مشر سره د بریتانیا د صدر اعظم د لیدنه تر ډیره غیر رسمي او تعارفي وه چې پکې په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو په ګډون خبرې وشوې. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیوډ کیمرون د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو او په تیره بیا د تهمینه کوهستاني د ګډون ستاینه وکړه. د بریتانیا له صدر اعظم سره د دې کتنې په اړه وویل دی وای دوی یعنی ډیوډ کیمرون په لومړي سر کې د اولمپیک په لوبو کې د تهمینه کوهستاني او بیا د افغانستان د څلورو فدراسیونونو د ګډون ستاینه وکړه او د نجونو په ګډون د افغانستان د سپورت د ونډې قدردانی وکړه. افغانستان د اولمپیک پر روانو لوبو کې چې په لندن کې دوام لري په سلور رشتو سره چې پکې تکواندو جیډو سوکوهنه او منډه شامل ده ګډون کړي. تهمینه کوهستاني چې د اولمپیک پر روانو لوبو کې یوازنی افغان انجلۍ ده پرون په داسې حال کې د سلو میټرو د منډې په سیالیو کې برخه واخیستله چې ټول سټیډیوم له نندارچیانو ډک و. تهمینه چې د افغانستان د بیرغ درې رنګ پړونې په سر و د سلو میټرو د منډې د واټن په څوارلسو ثانیو او د ثانیه په دوه څلوېښتم سلم کې پوره کړ او د خپل ټولو سیالانو په نسبت وروسته د پای کرښې ته ورسېدل. خو تهمینه له دې کبله چې له سیالیو ووتله خواشینه نه ده. دې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل دا وای راضی یم له دې کبله چې په دې لوبو کې مې برخه اخیستې. دا راته د سرو زرو له مډاله او له هر څه زیات ارزښت لري. تهمینه په خپلو خبرو کې د هغو ستونزو یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د تمرین په محل ورسره مخ وه او د دې په وینا له کبله دا ونه توانېدله چې په سمه توګه په دې سیالۍ کې وځلېږي. دا وایي هغه وسایل چې دلته ورزشکاران په واک کې لري په خوښنۍ سره چې موږ په افغانستان کې نه لرو. د دې ترڅنګ محیطي او ټولنیزې ستونزې هم موجودې وې. د بیلګې په توګه داسې کسان هم و چې له ما ملاتړ نه کاوه. دوی تر دې مهاله هم زما په باره کې په فیسبوک کې لیکنه کوي او د خلکو په منځ کې زما په باره کې خبرې کوي. دا هغه سیزونه دي چې په یو ورزشکار زیات اغېز پرې باسي. تهمینه وایي چې له دې به زیاته هڅه وکړي او نور افغان نجونې به هم ورزش ته وهڅوي سو وکړی شي چې په راتلونکي کې افغانستان ته زیات بریالیتوبونه ور په برخه کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن په اولمپیک لوبو کې د افغان ورزشکارانو ګډون وستایه او پرون یې د افغانستان د اولمپیک کمیټې له مشر سره وکتل. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق حکومت ته خبرداری ورکړ که تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د دوی غوښتنې ونه منل سي نو دوی به مظاهرې وکړي. ښاغلی محقق دغه خبرې پرون په کابل کې وروسته ترغه وکړې چې په دې وروستیو کې د دوی وطن محصلین د میدان وردګ پر لاره ووژل سول. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند حکومت ته خبرداري ورکړ چې کدی وی مشتي پترس کې د میدان قربند لوی لارې امنیت ټیم نکړي او د کابل د لوی دي سرکونه جوړ نکړي نو لاریونه نه به وکړي. د دې ګوند مشر حاجی محمد محقق د جمعې په ورځ د میدان په لار د هغو تنو د وژل کېدو په وړاندې په یو غونډه کې وویل چې باید افغان حکومت د دې لارې امنیت ټیم کړي څو نور ځوانان په دې لار کې ونه وژل شي.
زموږ یو مشتنی ضرب الاجل د دوو کارونو لپاره دی. اول د میدان لارې جوړول چې نور هلته څوک ونه وژل شي. د حکومت په مرسته هلته د ملي جوړښت جوړ کړي او د لارې امنیتي ونیول شي. دوهم ضرب الاجل د کابل د غربي ساحې د سړکونو جوړول دي. که دا کارونه تر راتلونکې یوې میاشتې پورې ونه کړل وروسته له هغه موږ مظاهره پیلوو. یو میلیون کسان چمتو شي، چا ته تاوان مه رسوئ، بس یوې خواته کینو او خپل ویر کوو.
ومو غوښتل په دې هکله د حکومت نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. ښاغلی محقق همداراز وایي چې حکومت او کابل ښاروالۍ له څو کلونو را په دې خوژمنې کړي چې د کابل د لوی دي سرکونه به جوړوي، خو د هغه په وینا حکومت په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی. همداراز د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې اند دي چې تر اوسه په کابل ښار کې بیا رغونه په سمه توګه نه ده شوې. یو تن له دغو کارپوهانو سیف الدین سیحون دی. هغه په دې اکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د بیا رغونې کارونه ظاهري او مقطعي بڼه لري. موږ ویلی شو هغه اقدامات چې تر اوسه شوي دي اساسي او بنیادي نه دي او د بیا رغونې ډېرې مرستې حیف او مل شوي دي. نه د کابل په لویدیځ او نه په ختیځ کې د بیا رغونې کارونه شوي دي.
سره له دې چې افغان چارواکي تل په هیواد کې د امنیت ټینګولو او د بیا رغونې په برخه کې د خپلو هڅو او لاسته راوړنو په هکله خبرې کوي، خو عام افغانان بیا وایي چې د امنیت ټینګولو او بیا رغونې په برخه کې د حکومت کار ډېر ضعیف دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په مخدره موادو روږدي کسان چې د مور په نامه کمپ کې درملنه سوي او رغېدلي اوس مهال د هوټلداري او کور جوړولو په چارو بوختي. په دې وروستیو کې یوې افغاني مېرمنې د کابل ښار له ځینو سیمو څخه په مخدره موادو یو شمېر روږدي کسان راټول کړي او په یوه کرایي کور کې د هغوی درملنه پیل کړې ده. خان محمد سین په خپل رپورټ کې دغه مسله څېړلې ده.
په کابل ښار کې د تاج بیګم هوټل ټول کارکوونکي هغه ځوانان دي چې په خاطر دې په مخدره موادو روږ دي. په دې ځوانانو په ځینو درې او په ځینو اته میاشتې تیریږي چې د مخدره موادو کارول پرېښې دي. د دې ځوانانو له څیرو ښکاري چې یو وخت یې مخدره مواد کارولي او اوس د ټولنې د سالمو غړو په څیر په کارونو بوخت دي. دوی وایي:
رضا سم واقعیتش ما آخر خط رسیده بودم. وقتی پیام شنیدم که
زما نوم رضا دی، رښتیا درته وایم د ژوند وروستۍ کرښې ته رسېدلی وم، خو کله چې مې د کمپ مادر په نوم د یوه کمپ واورېدل دلته راغلم. یو ویشت ورځې ما سره زحمت وویست چې نن دې حالت ته راغلی یم او وضعیت مې ورځ په ورځ ښه کېږي. د ناروغۍ په وخت کې مې له کور سره هیڅ اړیکې نه وې او داسې فکر به مې کاوه چې خلک راته د یوه قاتل په نظر ګوري، هیڅ چا نه قبلولو.
تاج بیګم هوټل په دې وروستیو کې لیلا حیدری جوړ کړی او غواړي چې له عوایدو یې په وړیا توګه د مخدر موادو د روږدو درملنه وکړي. لیلا حیدری یو افغانه مېرمن ده چې ډېره موده په ایران کې اوسېدلې ده. دا وایي کله چې افغانستان ته راغله او د کابل ښار په پلی سوخته سیمه کې د روږدو ځوانانو وضعیت ولید، بیا ایران ته لاړه نه شوه او د روږدو درملنه ته املا وتړله. لیلا حیدری وایي په کابل لسو میاشتو کې په کمپ مادر یا د مور په کمپ کې د شاوخوا 350 روږدو درملنه کړې ده. دا وایي د رغېدلو یو شمېر له ده سره په هوټل کې کار کوي او یو شمېر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په کمپ مادر یا د مور په کمپ کې پراته روږدي له حکومته غواړي چې د مخدرو موادو د سوداګرو مخه دې ونیسي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د روږدو د وضعیت په هکله وویل:
رحمت الله احمدی در رو بروی ریاست جمهوری کیلو کیلو سودا میشه.
رحمت الله احمدی هم د جمهوری ریاست ارګ مخته کیلو کیلو خرڅیږي. خلک ورته قطار ناسوی او اخلیه لوی مرکز په چارقلای چاردهی کې دی.
که هم په افغانستان کې د روغ دو دقیق شمیره معلومه نه ده، خو د ملګرو ملتو یو راپور ویلی چې په دې هیواد کې د روغ دو شمیر 1 میلیون تنو ته رسیږي. راپورونه وایي دا شمیره یوازې د نارینه وو ده. ویل کیږي چې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې مخدر مواد په اسانۍ سره ترلاسه کیږي، او د دې موادو همدغه پریمانی ده چې ګڼ شمیر ځوانان ورته مخه کړې ده. په کابل ښار کې په مخدر موادو روغ دي، تر ډېره ځایه په ورانو کورونو، زړو کنډوالو، د پلونو لاندې او داسې نورو ړنګو او ویجاړو ودانیو کې اوسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهره ولسوالۍ کې پرون یوې بمې چاودنې د یوه ملا امام په ګډون 12 تنه ټپیان کړي دي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې پرون یوې سرخې الوتکې د افغانستان په لویدیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په بریتانیا کې یوې محکمې د یوې پاکستاني الاصل ښځې خاوند ته د دوی د ځوانې لور د وژنې په جرم چې ظاهرا ناموسي وژنه بریښي د عمر بند سزا اورولې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د متخصصانو یوه هیات امر کړی چې دا مسله وڅېړي چې د دغه هیواد په پوځي عدلي نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او کنه. روسي او چین ویلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د سوریې پر ضد تصویب سوی پریکړه لیک په دغه هیواد کې د سولې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. د هسپانیا یو قاضي د القاعده له دریو غړو څخه یوه ته یې چې په دې اونۍ کې نیول سوي د حبس سزا ورولې ده. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کټرین اشتون بیلاروس ته خبرداری ورکړ چې له دغه هیواد د سویډن د سفیر له شړلو وروسته به مناسب اقدامات وسی. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر او بجو او ډیر شو د خو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زئی راتوي چې په زینو نړیوالو رسپونډ کې د افغانستان په اړه څه چاپ سوي.
واشنگتن پوست روزپانی په افغانستان کې لنړیوالو قواو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت ټینګولو د مسولیت سپارلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. روزپانه وایي امریکایي ځواکونو په 2011 کال کې په وردګو کې د پال کاندون پوځي اډې څخه ووتل او افغان نوري ته یې وسپارله. امریکایانو خپلې وسلې، مهمات، جنراتورونه او نور وسایل ورسره وایستل. د افغان ځواکونو 203 نمبر قطعې په ډیر ویاړ او احساساتو د دې مرکز کنټرول خپل کړ او د دغې نوې پوځي اډې ته یې د کوټه اشرو نوم ورکړ. خو واشنگتن پوست کې څو میاشتې وروسته دا پوځي اډه په خرابه بدله سوه، ځکه ټول ترانسپورتي او نور وسایل یې له کاره لوېدلي او مات شوي دي. په دغه پوځي اډه کې د ورځې 3 ساعته برق وي او د ساتنې لپاره یې نه وسایل شته او نه هم د شپې ګزمه کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانان اندېښنه لري چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیت له سپارل کېدو سره سم به نور پوځي مرکزونه هم د پال کاندون د برخلیک سره مخامخ شي. دوی اندېښنه لري چې 2 لک افغان عسکر بر تجهیزاتو او وسایلو پرته د دشمن د حملو په وړاندې مقاومت ونه شي کولای. واشنگتن پوست د دې پوځي مرکز د قومندان حمید الله کوهدمنی په حواله لیکي چې امریکایان تر وخت مخکې او افغان ځواکونو ته د لازم وسایلو د پرشودو څخه پرته ووتل. خو په وردګو کې د امریکایي ځواکونو سلاکار وایي چې په سیمه کې افغان ځواکونه پر خپلو مشرانو باور نه لري او تل د امریکایانو د مرستې غوښتنه کوي. د امریکا چاپ فارن افیرز ورځپاڼې د افغانستان په اړه له افغانستان څخه د وتلو سمه لار تر عنوان لاندې و تحلیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ ستراتیژیک تړون په داسې حالت کې لاسلیک سو چې وضعیت ناکرار و او جګړه روانه وه. که څه هم د تړون دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو اړیکو د همکاریو یو چوکاټ رامنځته کړی، خو د 2014 کال وروسته یې د امریکایي ځواکونو د کچې او مالي مرستو څرنګوالی نه دی واضح کړی. واشنگتن پوست کې متحدو ایالاتو د خپل ملي امنیت اساسي اهدافو ته پاملرنه زیاته کړې. د القاعده او نورو تروریستي شبکو په ضد پرمختګونه هم کړي، خو د جمهور رئیس حامد کرزي پر حکومت یې کافي فشار نه دی راوستی تر څو په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. داسې یو حکومت چې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، د مختلفو ادارو ترمنځ هماهنګي، شفافیت او ثبات رامنځته کړي او آزاد او منصفانه انتخابات ترسره شي. د واشنگتن پوست په لیکنه دا هغه مسله ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو ګټې په راتلونکي کې له پښتنو سره مخامخ کولای شي.
د د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې د دولتي چارواکو په وینا شاوخوا شل تنه وسلول طالبان وژلي او په وژل سوو کې د هغوی قمندانان هم شامل دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ رالېږلی.
په کونړ کې دولتي مسولین او په ختیس کې نړیوال ځواکونه وایي چې د وټپور په ولسوالۍ کې درې ځلې بمباري کړې او په ترس کې تر شلو پورې وسلوال طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر مازیګره پورې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ په اړوندو غرنیو سیمو کې درې ځلې بمباري کړې او په نتیجه کې تر شلو پورې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د والي په وینا چې په وژل شو او ټپیانو کې د طالبانو مهم قمندانان هم موجود دي.
یو قمندان د صاحب په نوم، یو د عبدالرحمن په نوم، یو د مولوی بشیر په نوم دغه د منځه تللي.
په ختیځو ولایتونو کې نړیوال ځواکونه هم وایي چې د وټپور په ولسوالۍ کې بمباري کړې او په ترس کې یو شمېر وسلوال وژلي او ټپیان کړي دي، خو د پیښې دقیق ځای او د وژل شوو او ټپیانو شمېر نه ښيي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت او نړیوالو ځواکونو لخوا د شوې دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
یو شمېر افغانان له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمن دي او وایي چې نه پوهېږي له څه ډول برخلیک سره به مخامخ سي. که څه هم امریکا او متحدانو یې ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان یوازې پرېنږدي، خو له دې سره سره ځینې افغانان اندېښمن دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې له حمید مومند څخه اورو.
اسدالله رامین د خپل هېواد په اړه ټولې هیلې له لاسه ورکړي دي. دا اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته رپورټ لمخه اسد الله په دې اړه زیات اندېښمن دی. کله چې بهرني ځواکونه له هیواد ووزي نو څه به پېښ شي؟ له همدې کبله اسد الله رامین وایي چې چمتو دی یو قاچاق وړونکي ته پیسې ورکړي څو کورنۍ له افغانستانه بهر کړي. د رپورټ لمخه اسد الله 50 کاله عمر لري او په کابل کې د برېښنایي وسایلو د انجینر په توګه کار کوي. له افغانستان څخه د وتلو لپاره د زرګونو ډالرو ته اړتیا لري، سو کولی شي چې په کابل کې خپل د منځني حالت ژوند پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې له خپلې مېرمنې او دریو نونو سره د ژوند نوې پاڼه پرانیزي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د اسدالله کاروبار پروسې کلونو کې خزلېدلې او اندله بهرنیو ځواکونو ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، خو اسدالله د یوې شېبې لپاره زړه نازړه شوی نه دی او له مخکې خپل دوه زامن یو اروپایي هیواد ته استولې دي. اسدالله چې اوخه پسترګو کې ډنډ وي له خپل دکان څخه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل که وکول شم چې یو ساعت وروسته هم ولاړ شم نو د کور او دکان په ګډون هر څه پرېږدم. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو بیا بیا هڅه کړې چې افغانانو ته دا ډاډ ورکړي چې د 2014 میلادي کال پر وروستیو کې د خپلو جنگي ځواکونو له ویستلو وروسته به افغانستان یوازې پرېنږدي. مرسته کوونکو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنې کړې او په همدې ډول د پراختیایي چارو سره هم د میلیارډونو ډالرو د مرستې ټټر وهلې. د دې ترڅنګ د امریکا په ګډون سو هیوادونو له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو او همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ټولو مرستو او ژمنو په هغو افغانانو چې د خپل هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي ډېر لږ اغېز کړی. په هغو افغانانو کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ورسره خبرې کړې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه زیاته اندېښنه موجوده وه. اکثر افغانان په دې اړه شک لري چې د دوی امنیتي ځواکونه او پولیس به د ناټو له همکارۍ پرته د وسلوالو په وړاندې د مبارزې توان ولري، خو د دې رپورټ له مخې د افغان او ائتلافي ځواکونو له څو کلونو ګډو عملیاتو وروسته وسلوال په شاتم بول شوي دي. د بیلګې په توګه اوس مهال د هلمند ولایت په سلو کې اتیا پولیس چې یو مهال د درنو جګړو شاهدان وو اوس روزانه ترلاسه کړی او سنبال شوی دی. په لشکرګاه کې د یو هوټل مالک آفتاب خان له دې مسلې سره موافق دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل مخکې به کله چې موږ له خپله کوره وتلو نو دا ویره به راسره وه چې ښایي بېرته ستانه نه شو، خو اوس کولی شو چې په ډاډه زړه وګرځو او کاروبار وکړو. خو دا هم وویل که بهرني ځواکونه اوس موږ په خپل حالت پرېږدي په هغه صورت کې به موږ یو ځل بیا صفري نقطې ته راشو، په دې معنی چې یو ځل بیا به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکي چې ان په کابل کې چې د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کار او روزنې امکانات زیات دي، سړی په مشکل سره کولی شي چې مثبت فکر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي فروزان معروفي ویلې ده چې ممکن له 2014 میلادي کال وروسته یو ښه ژوند ولري، خو لورې ریګویدا نیایش بیا په بې باورۍ سره ویلې ده چې غواړي کوم بل هیواد ته ولاړ شي.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنوي څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پېښ شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ چې تر 2 بجو او 1:30 دقیقو ده.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت د ډن ولسوالی اوسیدونکی په دینی مدارسو کې پر شاګردانو طلباو باندې ډیر سخت ظلم روان دی. دوی ته باید دغو علماو او دغو قاریانو ته چې دا متعلمینو ته درس ورکوي دوی ته باید یو معیار وټاکل شي چې هغه معیار پر اساس دوی ته درس ورکړي. دا په دې معنی چې زما د کاکا زوی و په کندهار کې په یو مدرسه کې د قرآن عظیم الشان حفظ کوي. 15 سپارې په یاد کې پر 15 سپاره ویل و نور زه هیڅ نه ځم، ځان وژنه مدرسې ته نه ځم. خو بالاخره موږ ته دغه کې وپوښتئ چې ستا هلک مشکل څه شتي. اول خیر راته وویل چې دوی موږ ته سهار در شروع کې در مازګره پورې. په دوهم قدم کې ویل چې موږ ډېر ټینګ وي، البته کوم یو توری ایروي هیروي د لاسونو کان او د پښو کان یې موږ ته ښکاره کړل چې دا دوی ځنې استلې وه. نو دا که د اسلام له نګاه څخه ورته وګورو او که د اساسي قانون له نګاه څخه ورته وګورو، زما په فکر د دواړو د نګاه څخه جواز نه لري. نو توقع مې دا ده چې د دیني مدارسو مولایانو ته، البته که زما اواز اوري او مربوطه چارواکو ته چې پر دوی باندې تسلط لري، چې دوی ته یو معیار وټاکل شي چې هغه شاګرد زړهتوري د اسلامي درسو څخه نه شي نور ذوق پیدا کړي او شوق یې مات نه شي.
د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې نامعلومو وسلوالو کسانو له کراچي څخه افغانستان ته د ناټو ځواکونو دپاره تلونکو دریو کانټینرو لاریو ته اور ورته کړی دی. تفصیل له حمید مومن څخه اوري.
د کوټه خار جنوب ته په شاوخوا 30 کیلومتره کې د مستونګ سیمه په دشت نومي ځای کې 13 نامعلومو کسانو هغه دریو کانټینر لاریو ته اور ورته کړی چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته اکمالات کول. دا درې کانټینر لاری د کراچۍ له قاسم بندر د چمن لارې افغانستان ته په لار وې. د مستونګ سیمه یو دولتي چارواکي شاه عرفان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دی چې په موټر سایکل سپرو کسانو دغه کانټینر لارې ودرولې او بیا اور ورته کړ. په دې پیښه کې درې واړه لارې موټرې چې خوراکي مواد پکې بارو په بشپړ توګه له منځه تللې، خو چاته پکې د سر زیان نه دی اوښته. د 2011 کال په نومبر کې د ناټو ځواکونو تر حمله وروسته چې پکې 24 پاکستانی پوځیان ووژل شول، پاکستان د چمن او تورخم له لارې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته دغه اکمالات ځنډولې وو، خو 13 میاشتې د یوې موافقې له مخې دغو اکمالاتي کاروانونو ته اجازه ورکړه. د 13 جولای میاشتې په 24 نیټه په خیبر ایجنسی کې هم وسلوالو ناټو ته پر اکمالاتي لارو حمله کړې وه او یو تن وژلې وو. که څه هم په بلوچستان کې د 13 شپې د حمله مسولیت لا چا په غاړه نه ده اخیستی، خو د خیبر ایجنسی د پیښې مسولیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ منلی وو.
ځان برا پیژنې؟
او
نوم دې راته وایي؟
نوم مې ثمرخان.
ثمرخان خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
زه په خپل اصلي د لغمان یم او اوس اوسیدونکی د ځان قیمت یم.
ته څه کاروبار کوې؟
دغه زما کار دی چې دا کوم ګورې.
او دا څه شی ده؟ دا خو اورېدونکی نه ویني نو ته وایي.
انګي چرګان دي، مطلب دا د شوق شی دي. او څوک چې شوقي هغه راځي د دا واخلي، بس په ګرانو پیسو یې اخلي، په ارزان یې نه لري.
ته له څو کلونو راځي دا کولنګیان ساتي؟
زه یو د کم څه کم 45 کال اوسه.
څه ګټه لري دا شوق؟
یاره شوق کې خو هیڅ نشته. صفا خبر څوک چې پیسې په تاوانې د ټولو ورکی یو دروغ بنوي. د شوق ګټه نشته، خو بیا یو شی ده چې د شوق قیمت هم نشته.
دا خبره ده. ته نه صرف کولنګیان ساتي، کله نورو مرغانو شوق هم کوي؟
دغه یو کولنګی ساتم نور.
اوس چې څوک کولنګیان ستوي؟
یو لسته دانی منوري.
دا راته وایي چې دا کولنګی خلک څنګه پیژندلای شي، څه کمالونه لري؟
دا چې یو سړی یو شوقي نو هغه پیژن.
دا راته وایي دا کولنګی کوم خصوصیات لري؟
خو کولنګی خصوصیت دا چې سترګې سری سری غټي مخوږي خوګي غټي لوري د خکولنګي
دا جګواله او ټټواله دای څه
جګواله خدای چې جګ نو ټټ سره بیا جګ سره نشو والے کنه
په افغانستان کې د کوم وطن کولنګیان ډیر ارزښت لري دا خپل د وطن دی کده نور سي مراولل څه
زه خو په خپل د سند رابط نه راوړم صفا خبره وکم او د افغانستان کې صرف د شمالي کولنګي دی ا دې مزار دی خو غټ دی به کار دی د جنگ نه دی
دا شمالي کولنګیان څه خصوصیت لري څنګه دی
لکه وجه دا د جنگ کې خدي په پیخ وهلو کې د پاکستان خچرګان دي او په ډنډه وهلو کې د شمالي خچرګان دي
یو کولنګي څو کال عمر کوي
یعنی ما سره بخپلې وخت چې ما شو کې ساتلې او څلور نیم کال پورې ما سره یو کولنګي وو
دا د خ کولنګي چې ډیر نامي قیمت یې څوي
نو کولنګي دې د 2019 تر 500 پورې خرڅي
دا ستاسو دا اوس کوم کولنګي ده د نرخ څو ده
دا خو بچی دي د 1200 دل دی بل راز سره ده هغه کې په 2500 یو بل په 2000
د ورځې څو کولنګيان خرڅه
یار کې د لوټه د نه خرڅو
په افغانستان کې په کوم موسم کې دا کولنګيان څنګه ول کی
په جی میګه
یو کولنګي د ورځې څو نه مصرف لري
چې سره شوقي ساتینو بادام به خوري اګي به خوري
ورځې څو کی دا څو پیسې کی
یار د ورځې چې سم مصرف نه لږ کولنګي خ ساتینو خا مخه د ورځې د 350 روپۍ لري
یو کولنګي په څو کلن کې بیا خجنګ کوي
کولنګي چې یو نیم کال نه بره شو دی خجنګ کوي تر 3 کلو پورې هغه نه بعد بیا د جنگ نه پاتې کیږي
بیا چې پاته څه پې کوي خلک
بیا چې پاته شو خلک بشته ساتي چې خږي
کور دی ودان
دا و د ژوند رنگونه او سنې خبري مجله سید سمیا بس په سټډیو کې دی.